یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې ده صفی الله ستان اگزام تاسو د ازادي رادیو د خبری مجلې ته رابولم په دا خبرونه کې اوري چې د افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا خاص استاد زلمی خلیلزاد په کابل کې دی او له افغان سیاسینو او مشرانو سره لیدنې کوي تمه ده چې د نن له ډاکټر عبدالله سره وګوري تر دې مخکې د سولې عالی شورا او یو شمېر خبریالانو سره هم په کابل کې لیدلی و د ولسی جرګې د نړیوالو اړیکو کمیسیون په افغانستان کې د سولې روانو خبرو په اړه هیله مند خو ورسره اندېښنې هم ملګری دي. د هماري چې په مزار شریف ښار کې د پاکستان قنسولګری بیا پرانستل شوی نور مهم مسایل هم لرو خو تر ارزه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه ملالۍ بشیر در اوروي.
لمړی د ځینو خبرونو سرچې کې د امریکا دفاع سرپرست وزیر وایي د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې هڅونکې دي. د بلخ ولایت چارواکي وایي دوی هڅه کوي چې په مزار شریف کې د پاکستان کنسولګری بیا خپل فعالیت پیل کړي او د ملګرو ملتونو سرمنشي خبرداری ورکړي چې له یهودانو سره ضدیت او د هغوی پر وړاندې کرکه په ټوله نړۍ کې پر زیاتېدو ده. د امریکا دفاع سرپرست وزیر وایي د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې هڅونکې دي. پاتریک شنهان دا څرګندونې د دوشنبه په ورځ په پینټاګون کې خبریالانو ته کړې دي. په همدې حال کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي تادامیچي یاماموتو ویلي چې د سولې بهیر باید هر اړخیز او د افغانستان حاکمیت ته په درناوي ترسره سي. هغه زیاتوي چې په افغانستان کې تلپاتې سوله وخت غواړي. د افغانستان په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یوناما پر خپل فیسبوک پاڼه لیکلي چې یونام یاماموتو دا خبرې پرون د افغانستان د ملي امنیت له سلاکار حمدالله محب سره د خبرو پر مهال کړي. یوناما دغه راز ویلي دا اداره پرون د سیمې د یو شمېر هیوادونو د سفیرانو کوربه و چې په ترڅ کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد هغو ته د دوحې د خبرو په اړه معلومات ورکړل. د طالبانو استازو شپږ ورځې په قطر کې له ښاغلي خلیلزاد سره خبرې وکړې. افغان ولسمشر وایي د افغانستان ثبات او هوساینه د کډوالۍ او کورنیو بې ځایه سوي د ستونزو له دایمي حل سره مستقیمه اړیکه لري. ښاغلي غني دا څرګندونې پرون په ارګ کې د کډوالۍ د تخصصي مدیریت د سیمپوزیم د پای په مراسمو کې وکړې. د ارګ اعلامیه چې پرون ماښام خپره سوه د افغان ولسمشر له قوله لیکي چې وایي د کډوالو ستونزه په یو وزارت او ادارې نه هواریږي بلکې د دې ستونزې پر عواملو او حل لارو باید اساسي فکر وسي. ښاغلي غني زیاته کړه چې افغانستان د بهرنیو په مرستو نه بلکې د افغانانو د بشري او فزیکي پانګې په کارولو سره هوساینې ته رسیدلی سي. د کډوالۍ په اړه له نړیوالو تجربو څخه زده کړه د دې دوه ورځني سیمپوزیم له مهمو اهدافو څخه وه. د ملګرو ملتونو سرمنشي خبرداری ورکړی چې یهودانو سره ضدیت او کرکه په ټوله نړۍ کې مخ پر زیاتېدو ده. انتونیو ګوتریش دا څرګندونې پرون د جنوري په 28مه په دوهمه نړیواله جګړه کې د یهودانو د ګڼې وژنې یا هولوکاست د ورځې په مناسبت د ملګرو ملتونو په کلنۍ غونډه کې وکړې. د دوهمې نړیوالې جګړې پر مهال د جرمني د فاشیست رهبر اډولف هیټلر پوځونو شپږ میلیونه یهودان او میلیونونه نور وګړي ووژل. ګوتریش د هغو هڅو په اړه هم خبرداری ورکړ چې د هولوکاست تاریخ بیا لیکنه وبلله. د ملګرو ملتونو سرمنشي وویل چې په 2018 کال کې په امریکا کې د یهودانو پر ضد حملې په سلو کې 50 زیاتې سوې او زیاته یې کړه چې د اروپایي ټولنې یوې څارونکې ادارې راپور ورکړی چې تیر کال په سلو کې 28 یهودان یوازې په دې خاطر چې یهودان دي له ځورونو سره مخامخ سوي وو. متحده ایالاتونو د وینزویلا د تیلو پر دولتي کمپنۍ نوي بندیزونه لګولي دي او دا په داسې حال کې ده چې واشنگتن د دې هیواد پر ولسمشر نیکولاس مادورو فشارونه زیات کړي دي. د امریکا د خزانې وزارت دا اقدام پرون اعلان کړ. له دې مخکې واشنگتن او د نړۍ ګڼ شمېر هیوادونو اعلان کړی و چې مادورو به له دې وروسته د وینزویلا د مشروع ولسمشر په توګه په رسمیت ونه پیژني. وینزویلا د نړۍ د تیلو له مهمو صادرونکو هیوادونو څخه دی او د تیلو عواید د دې هیواد مهمه اقتصادي سرچینه ده او د مادورو د ولسمشرۍ له بقا سره مرسته کوي. امریکا د وینزویلا د تیلو مهم پیرونکي هیواد دی او په نویو بندیزونو کې هم له دې هیواده د تیلو پر وارداتو بندیز نه دی لګول سوی، خو امریکایي کمپنیو ته اجازه نه ورکوي چې د وینزویلا د تیلو له دولتي کمپنۍ پی ډی وی اس ای سره مالي معاملې وکړي. مادورو پرون له یو شمیر ډیپلوماټانو سره په کتنه کې د امریکا بندیزونه وغندل او هغه غیر قانوني او غیر اخلاقي وبلل. او جکپوری امریکایی چارواکی وایی چې راتلونکې میاشت په وارسا کې د منځنی ختیځ په اړه نړیوال کانفرانس به د ایران ضد اجنډا ونه لري. د امریکا او پولند چارواکی وایی ویلي دي چې د منځنی ختیځ د سولې او ثبات په اړه د بهرنیو چارو د وزیرانو په کچه غونډه د فبروري په 14 او 14 جوړیږي. د پولند د بهرنیو چارو وزیر یاتسک چاپوتوویز پرون دوشنبه په بروکسل کې ویل چې د دې غونډې اجنډا تر ایران لوی مسایل رانغاړي. دی وایي د غونډې موضوعات په ایران هاخوا وي، موږ په مجموع کې د منځني ختیځ پر ستونزو او اندېښنو بحث وکړو. البته ایران به یوه مهمه برخه وي. د دې کانفرانس د بریا تر ټولو مهمه خبره د سیمې د عربي هیوادونو د وزیرانو ګډون دی. د پولینډ د بهرنیو چارو وزیر تیره اونۍ ویلي و چې ایران دې غونډې ته نه دی وربلل سوی. امریکایي چارواکو تر اوسه په دې غونډه کې د ایران او اسرائیل د ګډون په اړه څه ویلو څخه ډډه کړې ده. روسیه په دې غونډه کې ګډون رد کړی او تهران دا غونډه د امریکا لخوا د ایران پر ضد یوه ننداره بللې ده.
ازادي راډیو نه خبرونه واوریدل. دا خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼې او فیسبوک لوستلی شئ. وړاندې په دغه پروګرام کې اوري چې د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا خاص استازی زلمی خلیلزاد په کابل کې دی. دی به نن له اجرایي رئیس ډاکټر عبدالله سره د رپورټونو په اساس وګوري. همداراز نورې لیدنې هم لري. د ولسي جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون یوه غړي آریان یون وایي که څه هم هیله مند ده خو په دې اړه ځینې اندېښنې هم لري.
کومې مذاکرې چې ترسره شولې نو ولسو ته ډېر هیله مند دی او بیا هم ځینې تشویشونه شته دی. زموږ د ولسونو سره یو څه تشویش شته چې باید د ګاونډیو هیوادو څخه یو کلک تضمین واخیستل شي.
عام خلک یا ولس د سولې څه رقم معامله غواړي؟ یو بل رپورټ په همدې اړه تاسو ته خبرو.
افغانستان کې موږ دا ډول سولې غواړو چې دا جګړې او دا ورک شي او موږ ډېر شهیدان ورکړي دي افغانستان کې.
سولې داسې سولې غواړو چې افغانستان کې امن او ازادي راشي او خلک په آرام ژوند وکړي.
په بلخ کې د ریپورټونو په اساس د پاکستان قنسولګری له درې ورځو بندیدو وروسته نن بیرته پرانستل شوې ده. بیا هم غرمه بخیر. رازو لمړی مطلب ته. د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا خاص استازی زلمی خلیلزاد په کابل کې دی او له افغان سیاسیونو او مشرانو سره خپلو لیدنو ته دوام ورکوي. ښاغلی خلیلزاد پرون د امریکا په سفارت کې ځینو خبریالانو سره مرکې هم کړي دي. هغه د دوهې شپږ ورځنیو خبرو په اړه باندې معلومات ورکړي او ویلي دي چې په دا لومړی وار چې د سولې په خبرو کې ښه پرمختګ وکړ. دی به نن له افغان اجرایي رئیس ډاکټر عبدالله سره ګوري. تر دې مخکې هم له ځینو مشرانو سره کتلي وو. د افغانستان د ولسي جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون غړي آریان یون همدغو هڅو ته په کتو وایي چې که څه هم هیله منه ده خو ورسره ځینې اندېښنې هم شته. اکرام الله اکرام په همدې موضوع جزئیات راټول کړي او همدا شېبه په سټوډیو کې ده.
ډېر زیات مننه سنګزی صاحب. لکه څنګه چې تاسو ویل د افغانستان د سولې په اړه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد په کابل کې دی او د خپلو لیدنو کتنو په دوام به نن ټاکل شوی ده چې د افغان حکومت له اجرایي رئیس عبدالله سره او همداراز له یو شمېر سیاسیونو سره وګوري. که څه هم لا معلومه نه ده چې دغه لیدنې کتنې به د ورځې په جریان کې په څو بجو باندې ترسره کیږي، په کوم وختونو کې به ترسره کیږي، خو دوی سره به ګوري. په دې اړه به اوریدونکو ته ورسته معلومات ورکو. تیر ورځ خغلی خلیلزاد د امریکا په سفارت کې په کابل کې د امریکا په سفارت کې یو شمیر خبري اعلان وته پم دې اړه خبري وکړي بحثونه درلودل ویل چې له طالبانو سره په بحثونو کې د لومړي ځل لپاره د پام وړ پرمختګونه درلودل. زلمی خلیلزاد ویل چې په اصول کې د ځینو مهمو مسایلو د هوکړې په اړه له طالبانو سره توافق کړی دی. خو د ده په خبره مخکې تر دې چې د خپلو هڅو د پرمختګونو په اړه خبري وکړي ډېر کارونه دي چې باید ترسره شي. په کابل کې د امریکا سفارت یو اعلامیه پم دې اړه خبره کړې ده چې په دې اعلامیه کې راغلي دي خغلی خلیلزاد په یاد سفارت کې له خبریالانو سره په خبرو کې هیله وښوده چې افغانان دې سیاسي اختلافات پرېږدي او له رامنځته شوي فرصت د جګړې د ختمېدو لپاره ګټه واخلي. له دغه لیدنې وړاندې په سفارت کې له خبریالانو سره خغلی خلیلزاد له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی سره هم لیدلی وو او د ارګ په خبره شوی خبر پانه کې په دې اړه ویل شوی وو چې خغلی خلیلزاد افغان ولسمشر ته ویل چې په افغانستان کې د موقت حکومت په سر بحث د صلاحیت نه دی او د یوازې هڅه کوي چې بین الافغاني مذاکراتو ته زمينه برابر کړي. معنی دا چې له طالبانو سره یې په دې اړه هیڅ بحث نه دی کړی او نه په دې اړه کومې خبرې شوې دي. خلیلزاد همداراز له افغان ولسمشر سره په خبرو کې ویلي وو چې له طالبانو سره د اوربان په مسله بحث کړی دی خو تر اوسه پکې کوم پرمختګ نه دی شوی. لدینه راوروسته تیر ورځ ناوخت افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په یو ټلویزیونی وینا کې چې ولسته درلوده ځینې خبرې درلودي او ویل چې افغانان سوله غواړي خو په تدبیر غواړي ځکه د ولسمشر غنی په وینا نه غواړي په افغانستان کې پخوانی تیروتنې تکرار شي. په همدې حال کې د افغانستان د ولسی جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون غړي آریان یون وایي چې په افغانستان کې د سولې روانو خبرو په اړه هیلمنه ده خو وروستۍ خبرو په اړه دوی سره یو شمېر اندېښنې هم ملګري دي.
کومې مذاکرې چې ترسره شولې نو ولسته ډېر هیلمن دي او بیا هم ځینې تشویشونه شته دي. زمونږ د ولسونو سره یو څه تشویش شته چې باید د ګاونډیو هیوادو څخه یو کلک تضمین واخیستل شي او هم د امریکې څخه باید یو تضمین واخیستل شي چې بیا افغانستان د هغه پخوا په څیر میدان د جګړې ونه ګرځي.
استانګزی صاحب آریان یون دا هم ویل چې د سولې خبرې خیر روانې دي خو ویره ده چې د امریکایي ځواکونو په وتلو سره یو بیا په افغانستان کې کورنۍ جګړې پیل نشي او دا هیواد د جګړو په ډګر باندې بدل نشي.
بلې مننه کوم اکرام الله اکرام چې د کابل استودیو له موږ سره خبرې کولې. د زلمی خلیلزاد د سفر په اړه باندې موږ ته معلومات راکړل چې دا به نن څه کوي او پرون له چا سره لیدلې دي او ورسره د ولسی جرګې نظر هم په موږ واورو. اوس هم راځو په همدې اړه باندې بلې موضوع ته دا چې د افغانستان اوسیدونکي څه وایي. په دې اړه متاسو رپورټ جوړ کړی د افغانستان د سولې په اړه وروستیو هڅو ته په پام سره هر چا او هر لوري خپل نظر شریک کړی خو عام خلک څه نظر لري. زموږ همکار اجمل تورمان کابل ښار ته وتلی دی او په دې اړه یې د یو شمېر کابل ښاریانو سره د خبرو په مټ دا ښاري راپورتاژ جوړ کړی.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو تاسو خبرې چې په دې وروستیو کې د افغانستان د سولې په اړه هڅې تیز شوې دي او څو ورځې مخکې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځنګړي استازي په قطر کې له طالبانو سره تقریبا شپږ ورځې خبرې وکړې په دې موضوعاتو باندې. تیر ورځ ولسمشر غنی هم په دې اړه خپل دریز روښانه کړ او ویل چې د سولې غواړي چټکه سولې خو با تدبیر سولې غواړي ځکه د دپوینا نه غواړي شي پخوانی تیروتنې بیا تکرار شي. خدا شي کابل خاریان څه ډول سولې غواړي وم غوښتل چې نن په کابل ښار کې له څو تنو کابل خاریانو څخه وپوښتو ملتیا مې وکړه. خپل ځان تر او پیژنو وروره
نن مې همایند د کابل سیدون کې ما
امن جن تر ته وایي تاسو په افغانستان کې څه ډول سولې غواړي؟
افغانستان کې موږ دا ډول سولې غواړو چې دا پیدا جګړې او دا ورک شي او موږ ډېر شهیدان ورکړي دي افغانستان کې او نور نه غواړو چې جنگ موږ کابل کې نور نه غواړو افغانستان کې چې جنگ وشي او موږ غواړو چې سولې راشي افغانستان کې.
کته سره خپل ځان راو پیژنې؟
زبانو شادیه صفای د خشنی دفتر تعلیم تربیه د بخش یتن خوږی
ترته وایي چې تاسو د افغان په ټول څه ډول سولې غواړي؟
څرنګه چې موږ تاسو ټول پیږو چې څلوي خل افغانستان په جنگ کې سوځي په داسې جنگ کې سوځي چې اصلا مربوط دی خلکو نه ده د جهان طرفه ته نشي شوی دی. موږ داسې سوله غواړو چې دا ټول جهان بوت کې کینی که طالب دی که دولت دی که اخوا دخوا زموږ سرحده کې شروع نه وي دې ټول سره کینی او په یو اجماع سره دی ورسېږي ټول شي کولی چې افغانستان ته سوله راوړي. موږ ډېر د سولې تږي یاسو اکثر ځوانان موږ لاړل په خارج کې در بدر خلک سر شله د همدې جنګ بلا نو موږ څه ټوله غواړو چې هر اقل د غریب خلکو یو څه پنځه ورځې گزاره سمون شي سوله داسې سوله غواړو چې افغانستان کې امن او ازادي راشي او خلک په ارامه ژوند
د خپلو حقونو په اړه څنګه
خپل حقونه خو
داسې سوله باید وي چې ستاسې حقونه پکې خوندي وي
او ولې نه داسې سوله موږ غواړو چې هر اقل د ښځې چې اوس کولی شي چې مثلا په حجاب اسلامي کې لاړ شي خپل دفاترو ته یا په ښوونکي د هغه خپله ښوونکي ما چې زما یو پنځه شاګردان ته اقلا زده کوونکو ته درس ورکوو په ارامه فضا کې وشي کولی خپل د حق سره برابر درس ورکوو په خپل مزد لاس سره ور خپل فامیلي ته پاتې
ډېر ډېر
مننه تاسو
قدرمن اورېدونکو تاسو واورېدل چې کابل خاریان څه ډول سوله غواړي په دې هیله چې دوی خپل دې هیلې ته ورسیږي اجمل تورمان ازادي راډیو کابل
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي
مننه چې تر دې دمه مو ازادي راډیو ته غوږ نیولی دی اوس هم فیروزه عزیزي د اقتصاد نړۍ خبرونه وایي
د میدان وردګ ولایت د کرنې ریاست وایي را روان لمریز کال کې به په دغه ولایت کې د 1500 میټریک ټنو مڼو د ساتنې معیاري سړکونه جوړ شي. د دغه ولایت د کرنې مشر ولید احمد تسلل ازادۍ راډیو ته وویل د دغه سړکونو تدارکاتي چارې بشپړې او زر به د 300 میلیونو ډالرو په لګښت د جوړولو چارې پیل شي. د ښاغلي تسل په خبره د مهال په میدان وردګ ولایت کې دوه د مڼو سړکونه او ذخیره خونې شته خو د برق د نه موجودیت له امله اوس فعالیت نه کوي. د میدان وردګ ولایت د ریاست د معلوماتو لمخې په دغه ولایت کې په کلنی ډول 100,000 ټنه د مڼو حاصلات راټولېږي او ګڼ خلک په دې برخه کې په بڼوالۍ بوخت دي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنعت وزارت وایي سږکال له دغه هیواد نه بهرنیو هیوادونو ته د قیمتي ډبرو د صادراتو کچه لوړ شوې ده. د دغه وزارت ویان مسافر قوقندي نن ازادۍ راډیو ته وویل چې په دې وروستیو کې د افغانستان قیمتي ډبرو ته ښه نړیوال بازارونه په تېره بیا په چین، امریکا، ترکیه او یو شمېر نورو هیوادونو کې موندل شوي دي. د نوموړي په خبره په داسې پلانونو کار روان دی چې له دې وروسته به په هیواد دننه قیمتي ډبرې پروسس او نورو هیوادونو ته صادرېږي. د دغه وزارت د معلوماتو له مخې په تیر 2013 میلادي کال کې په ټوله کې د افغانستان د صادراتو کچه له 800 میلیونو ډالرو زیات وو خو تر راتلونکي لمریز کال به 1 میلیارد ډالرو ته دا کچه لوړ شي. نن د کابل په بازارونو کې د خوراکي توکو بیې په دې ډول دي: 150 کیلوي بوري قزاقي وړه 1,300 افغانۍ، 150 کیلوي بوري بوره 1,300 افغانۍ، 1.5 منای بوري وریجه 2,000 افغانۍ، 14 لیتر غوړي 1,000 افغانۍ، 1 لیتر پټرول تیل 550 افغانۍ او 1 لیتر ډیزل تیل هم 550 افغانۍ پلورل کیږي. د کابل په شهزاده سرای کې د څو بهرنیو اسعارو په مقابل کې افغانۍ په دې ډول تبادله کیږي: 1 امریکایي ډالر 15 افغانۍ، 1 یورو 50 افغانۍ شپېته پوله، 1 انګلیسي پاوند 90 افغانۍ چلويخ پوله، 1 سعودي ریال 19 افغانۍ 95 پوله، 1 ایرانی تومان 5 افغانۍ 10 پوله، 1 هندۍ کلداري 1,000 افغانۍ او 1 پاکستانی کلداري 515 افغانۍ.
ازادي راډیو نومو د اقتصاد نړۍ خبرونه واوریدل. د خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې لوستلی شئ. اوس هم ورزو بلخ ته په بلخ ولایت کې د پاکستان کنسولګری چې درې ورځې تړلې وه نن بیرته پرانستل شوې ده. د یکشنبې په ورځ چې وروسته له هغه دغه کنسولګری وتړل شوه چې یوې ښځې د پولیسو د معلوماتو په اساس یوې ښځې په دسکاولیا بای کې لاسي بم دغې کنسولګری ته انتقالوو او وروسته له هغه د دغه کنسولګری دروازې د خلکو په مخ وتړل شوې. مجیب الرحمن حبیبزی په مزار شریف کې د ازادي راډیو خبریال همدغه موضوع تعقیبوي. اوس راسره د ټلیفون په مستقیم مکرخه ده، په دې اړه به خبرې ورسره وکړو. حبیب زای صاحب، پروګرام ته په خیر راغلی. ستړي مشه، دا راته ووایي چې څنګه بیرته پریکړه وشوه چې دغه کنسولګری پرانستل شي؟
مننه سره زه چې تاسو ته د نړۍ ټولو اړوندو ته سلامونه. په جادرې ورځ په دې خوا کې کنسولګری په بلخ ولایت کې د پاکستان ته لړل شوی و. د بلخ مالي چارواکو خاصتاً د بلخ والی او امنیت قمندانۍ حتی وکړه چې دا ژر ممکنه دي د ډیپلوماتیکو له لارو د پاکستان په چارواکو غوښتنې ومنل شي او غوي تا کوم امکانات امکین کنه د غوښتلو ته مساعد شي تاسو د کنسولري د شمال ټول اجلو ولایتونو د خلکو پر مخ وي تفاهم نن سرپرست احمد هم جنرال خسرو په بخ ولایت کې کوم خبر چا ویل او صدر نو دوی چې نن غرمه مهال شاوخوا 12 بجې چې درې ورځې خبرو راغوسته دوی د پښتونخوا د خلکو د مراجعینو پر مخ پرانیستې ده او د بدخشان تر فاریاب د شمال زون وګړو ته چې ویزې چارې پر مخ دي. بله
بله مننه کوم. نو دی امنیتی مسایل په اړه باندې چې دوی کومه اندېښنې درلودې د پاکستان بهرنی چارو وزارت هم ځینې مسایل مطرح کړي وو، هغه د دوی په نظر اوس رخه شوې دي که څنګه؟
د کومې خبرې چې موږ د پاکستان کنسولري چارواکو سره درلودې، دوی اساسي غوښتنه دا وه چې په بل ولایت کې د کنسولري د ساتونکو شمیر زیات شي او بعضې امنیتي موانع زیات مخ ته ورته ډېرې کړي. چې د بلخ دیوالي ویان مومین فرهاد د ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې دوی په هڅه کې دي د غوښتنې د قانون د ډیپلوماتیکو قوانینو له لارې ورته په حل شي او اوس امنیتي انتظام
ډیره مننه کوم مجیب الرحمن حبیب زایو چې له بلخ له موږ سره خبرې کولې. په بلخ کې د پاکستان کنسولګری ترل شوی و خو نن بیرته پرانستل شوی ده او امنیتي چارواکو هم ژمنه کړې ده چې دوی ته به بشپړ امنیتي دوی ته به ښه امنیت نیسي او ټول مسولیت دوی په غاړه اخیستی دی. په بلخ کې د یک شنبې په ورځ د پاکستان کنسولګری له دې وجې وتړل شوه چې د پولیسو د رپورټونو په اساس یوې ښځې غوښتل په خپل لاسي بیک کې لاسي بم دغه کنسولګری ته انتقال کړي. اوس هم اجمل تورمان د کابل د نن چاپ مطبوعاتو تبصرې اوروي.
کابل چاپ ورځپاڼو په خپلو نننیو غنو کې هم د افغانستان د سولې په اړه لیکلي دي. ویسا خپلواکي ورځپاڼې په خپله سر مقاله کې لیکلي، پرون ولسمشر اړ شو چې د امریکا او طالبانو ترمن د وروستیو خبرو په تړاو د خپل دریځ وضاحت ورکړي. په سر مقاله کې راغلي ولسته د خطاب په نامه د نوموړي د دغې وینا یو مهم ټکی چې په غیر شعوري ډول یې پرې اعتراف کاوه له ډاکټر نجیب الله سره د خپل برخلیک ورته والی دی. ورځپاڼه لیکي له تیرو دوو کلونو راهیسې ډېری د نظر خاوندان د ګډوله حکومت وضعیت د ډاکټر نجیب د وروستیو وختونو له وضعیت سره پرتله کوي، خو د ویسا په خبره اوس چې په یوه بڼه امریکایانو له طالبانو سره د خبرو په جریان کې له افغانستان نه د خپلو ځواکونو د ایستلو خبره کړې، د حکومت وضعیت تر ډېره نور هم د ډاکټر نجیب د وروستیو وختونو حالت ته ورته کیږي. دنیا خپلواکي ورځپاڼې بیا په خپل سر مقاله کې لیکلي، پاکستان باید د افغانستان د ټولو ورانیو تاوان وګالي. په سر مقاله کې وړاندې راغلي د افغانستان د سولې د خبرو له پرمختګ سره هم مهاله د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت او پاوز رسنیو ته ویلي چې د خبرو میستا د افغان طالبانو په حاضرولو کې اساسي رول دوی ادا کړی دی. سرمقاله لیکونکي لیکي د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي او د هغه هیواد د پوز ویان ویلي چې د افغانستان د سولې خبرې ډېرې سختې وي او د بریا امکان خورا کم وو، خو د دوی د هڅو په نتیجه کې د امریکا او طالبانو ترمنځ خبرو پرمختګ وکړ او افغاني سولې ته واټن نږدې شو. په اثر مقاله کې راغلي پاکستانی چارواکي دا څرګندونه داسې مهال کوي چې له شاوخوا 13 کلونو راهیسې تل په خپل خاوره کې د طالبانو پر حضور سترګې پټولې او د دغې ډلې لملاتړی انکار کاوه. هیواد دولتي ورځپاڼې بیا د موضوع په تړاو په خپل سر مقاله کې لیکلي، افغان حکومت د ملت په استازولۍ د تلپاتې سولې لپاره د زلمی خلیلزاد په مشرۍ د دوست او ستراتیژیک ملګري هیواد امریکا له مخلصانه او بې طرفو هڅو د زړه له تله مننه کوي. ورځپاڼه لیکي دا د تلپاتې سولې لپاره د افغان حکومت د پلان او کوششونو یوه نمونه ده. هیواد په خپل یو بل مطلب کې بیا د سولې په اړه د ولسمشر غنی د پرونیو څرګندونو مهم ټکی راخیستی. په مطلب کې راغلی ولسمشر غنی وایي چټکه سوله غواړو خو په تدبیر سره، او تدبیر ځکه مهم دی چې پخوانی تیروتنې تکرار نشي.
د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت وایي په افغانستان کې 3.2 میلیونه ماشومان په کار لګیا دي. فیض الله زکی د دوشنبه پر ورځ یوې غونډې ته وویل دوی د کارګر ماشومانو د شمیرو د کمولو لپاره ملي ستراتیژي او د عمل پلان جوړ کړی چې له تطبیق سره به دا وضعیت کنټرول شي. یوسف خان زدران په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
په درنو کارونو د ماشومانو د بوختیا له کبله لپر لپسې اندېښنو وروسته د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت وایي تر اوسه هم په دغه هیواد کې 2.3 میلیونه ماشومان ښوونځیو ته د تګ پر ځای په درنو کارونو لګیا دي. د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزیر فیض الله زکی د یکشنبې په ورځ د ماشومانو د کار په اړه د ملي ستراتیژۍ د معرفي غونډې ته وویل په ماشومانو کار د بشر د حقونو له اعلامي ښکاره سرغړونه ده.
با اساس ارقام رسمی موجود 2.3 میلیون طفل یعنی مکتب نمیرون.
دی وی رسمی شمیره کی چې 2.3 میلیونه ماشومان چې باید خونځي ته ولاړ شي د بیلابیلو لاملو لکبل په کارونو لګیا دي. دلته ډیری کورنۍ پر ماشومانو د کار له زیانونو نه پوهیږي چې وروسته بیا په ځوانۍ کې د رنګارنګ ټولنیزو او رواني ستونزو سبب ګرځي.
اساس د لحاظ جسمی و روحي و اجتماعي بار میاره.
دغه وزارت له کار څخه د ماشومانو دراګرځولو په خاطر داسې ستراتیژي جوړه کړي چې د 2013 څخه تر 2013 ترمنځ کلونه په بر کې نیسي. ښاغلی زکی وایي د ژر نافذېدو په خاطر به دا ستراتیژي په نږدې راتلونکي کې د کابینې غونډې ته هم ولیږي. دی وایي د دغې ستراتیژۍ له تطبیق سره به تر 2015 کال پورې د ماشومانو په وضعیت کې ښه والی راشي. ناامني، بېوزلي او د کورنیو ناپوهي هغه مسایل دي چې تر ډېره یې افغان ماشومان پر کارونو مجبور کړي دي. د کار او ټولنیزو چارو وزیر وایي په هیواد کې نافذ قوانینو تطبیق لا سرغړونکو څخه پوښتنه د ملي او نړیوالو بنسټونو بسیجول له کورنیو سره مرسته د ښځو اقتصادي وړتیا لوړول او کارموندنه هغه مهم موارد دي چې په دغې ستراتیژۍ کې ځای ورکړل شوی دی. له دې سره په افغانستان کې د کارګرانو د نړیوال سازمان رئیس منظور خالق د ستراتیژۍ په اړه دغې غونډه کې هیله وښوده چې دا ګام د ماشومانو حقونو ته پاملرنه ډېره کړي.
It's the good news that we heard from the honorable minister.
دا خوشاله یو خبر دی چې د ماشومانو اړوند یو ستراتیژي د نافذېدو په لور رسي او حکومت هم د تطبیق ژمنه کوي. مونږ هیله لرو چې تر 2030 کال پورې د ماشومانو د کار ستونزه حل شي او تمه لرم چې افغانان به یې په تطبیق بریالي شي. په ورته وخت کې د افغانستان د کارګرانو د اتحادیې رئیس معروف قادری دغه ستراتیژي ته په مهم نظر ګوري. وایي دا د ماشومانو لپاره حیاتي رول لري. وینا درانه کارونه په ماشومانو کې د جسمی او رواني ستونزو سبب شوی چې د هیواد راتلونکي بشري پانګه اغواخي.
ستاسو لا پیغامونو
د ننګرهار ولایت د لالپور ولسوالۍ د ټکنور د کلي مثال سره په تماس کې ما د زړه له کومې ډک ډک سلامونه د ازادۍ راډیو کارکوونکو ته بعد د سلام ازم وطن او تقاضا د غریبو خلکو دا پیشنهاد دی چې په افغانستان کې کومې د سولې خبرې روان دي. الله پاک زموږ په وطن کې سوله امن راولي او که دا کومې جرګي چې پکې روان دي الله پاک دې هغه ټول به خیر تمام شي. دا ځکه چې په افغانستان کې که غریب دی که مالدار دی که ځوان دی که زوړ دی که غټ کور کوټه دی ټول پریشانې باندې اخته دي او همدا هم سره دي چې خدای نن به کیګو سوال هم لګیګو دارنګ از موږ وطن وران او در په در او خاور په سر دی په خاطر زدي چې زموږ په وطن کې جنگونه دي ډیر زیات ظلمونه پکې روان دي. دارنګ خلک د تکلیف او د زحمت سره مخامخ دي. الله دې وکړي چې زموږ د پیغام نشي او قبول د قدر وړ وګرځي. والسلام و رحمت الله و برکات.
السلام علیکم. محمد مرحوم رحمت الله تکجکی د ولسوالۍ څخه ما دغه نظر د ټول پاتله چې طالبان د افغانستان د حکومت سره کښې مني او مخه خبرې سره ونه کړي هېڅکله به سوله راتګ ونه مومي.
السلام علیکم. زه اسدالله د هلمند ولایت ټولنې د وای سره دې سره متماس نیولی دی. موږ د څلور میاشتې کېږي ماشینه یوه سرباز هم نه دی اخیستي. پر خلکو دوکانداران مو ولاړ دي هرګړې پر وړي دي ګرده ګوشته ولاړ دي. دا څلور میاشتې کېږي یوه سرباز ته یوه ماشینه دی ورکړې. په یخ کمربندو کې هم کښېنولی دي. نو دا څنګه کیسه ده ولاړکه میرونه زموږ غم ونه خوري نه کوم نن د لیوا خوري نه والی صاحب خوري نه ریس خوري نو هغه خپله په ښه چوکۍ کې ناستې د سربازانو غم نه دی اخیستي.
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی.
ازادي راډیو ته غوښتنه کرا کرا وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې کېږي خو لنډ وخت شته. زه به تاسو د کرکټ یو مهم خبر درکړم. هغه دا چې نن په استرالیا کې د 2020 کال د کرکټ د نړیوال جام مهالویش او میدانونه اعلان شول. افغانستان به د اکتوبر په 6 باندې یو لوبه لري. بل لوبه د اکتوبر په 8 ده. د دوه دواړو لوبو سیالان نه دي معلوم خو په نومبر اول باندې به له جنوبي افریقا، په نومبر 3 باندې به له انګلستان او د نومبر په 8 باندې به له هند سره لوبي.